د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه نوشاب آشنا دومه سارنه پښتو خبری خبرونه اوریدو ته مو هر کله ویم پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم زه خلیل خانم د سعودي عربستان بادشاہ ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د طالبانو پر تحریک ژغ کړی چې له حکومت سره د اوربند مدد وغځوي. د سعودي عربستان د بادشاہ دغه خواهش په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د اوربند مدد غځولي، خو طالبانو بیا اعلان کړی چې بیرته جګړې ته مخه کوي. له بلې خوا د ناټو سازمان هم د طالبانو لخوا د اوربند په ختمېدو خپله مایوسي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان حکومت د پریکړې ملاتړ ته به دوام ورکړي. د سوریه د بشری حقوقو ادارې ویل دي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې چې د پنځشنبه په ورځ د اسلامي دولت د ډلې په وسلوالو کړی د سوریه یو سرتیری وژل شوی او و نور ټپیان شوي دي. په برتانیې کې میشت د بشری حقوقو د څار ادارې ویل دي چې د پلمیرا سره په دېرش میله لرې پرتې سیمه کې د چاودنو ژغونه اورېدل شوي دي. دغه برید په داسې حال کې شوی دي چې د تېرې یکشنبې په ورځ هم د ختیځې سوریې د الحاري په سیمه کې د عراق سره ته نږدې هم سختې هوایي بمبار شوي وو. د امریکا د جیولوجیکي ادارې کارپوهانو د جمعې پر ورځ ویل دي چې د هوایي حالت په وانناتو ټاپو کې د 6.1 درجې زلزله راغلې ده. سمدستي د کوم تلفاتو او تاوانونو په اړه راپور نه دی راغلی. دغه ادارې ویل دي چې د زلزلې مرکز د پورټ ویلا په غرب کې 10 کیلومتره لیرې و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې پر ورځ ویل چې هغه په دې غور کوي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په نږدې راتلونکي کې ملاقات وکړي او د مقصد لپاره به خپل د ملي امنیت سلاکار ماسکو ته واستوي چې په دې فکر خبري وکړي. سپینې ماڼۍ د پنځشنبې پر ورځ ویل چې د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به ماسکو ته بلونی سفر وکړي. د ټرمپ سره پوښتنه وسوه چې د ولادیمیر پوتین سره مخامخ لیدو په اړه څه فکر کوي، نو هغه وویل موږ امکاناتو ته ګورو. په ترکیه کې د دې اونۍ په پای کې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د خبر تفصیل به په دې راپورټ کې وو.
د جون په 23مه د یکشنبې په ورځ په ترکیه کې د جمهوري ریاست او پارلماني دواړه انتخابات په یوه ورځ کېږي او وروستۍ نتیجه یې په واقعیت کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د 15 کلنې واکمنۍ په اړه د ترکیې د خلکو قضاوت ګڼل کېږي. د بری حاصلولو لپاره ښاغلی اردوغان باید لږ تر لږه 50% رایې وګټي. همداراز د اردوغان تر مشرۍ لاندې عدالت او پراختیا واکمن ګوند باید د پارلمان د 600 څوکیو نه 300 څوکۍ وګټي. په مجموعي توګه 15.5 میلیونه ترکان د رایې اچولو مستحق دي. د اردوغان په مقابل کې 15 نور کاندیدان د جمهوري ریاست د مقام ګټلو لپاره په میدان کې ولاړ دي. نوشاب آشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
د اردن بادشاه عبدالله دوهم د پنځشنبې پر ورځ د امریکا متحده ته روان شوی دی چې د ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړي. هغه به د جمهور رئیس ټرمپ سره د منځنۍ ختیځ په مسایلو چې د فلسطین او اسرائیلو په ټپه ولاړ د سوری خبري هم دی وژغیږي. د اردن جمهور ریاست په یو بیان کې ویل دي چې د بادشاه سره دغه میرمن رونیا هم ملده. دوی به دغه راز د امریکا د لوړپورو چارواکو د کانګرس د غړو سره هم ملاقاتونه وکړي. دا استوکو ده چې د ټرمپ سره به د اردن د بادشاه دغه ملاقات په سپینې ماڼۍ کې د دوشنبې پر ورځ وسي. د فوټبال د نړیوال جام کوربه هیواد روسیا او ایروګوئ د لوبو دوهم پړاو ته بریالي شوي دي. د دې جام لوبو په ترڅ کې د پنځشنبې په ورځ 3 لوبې وسوې. ډنمارک او آسټرالیا یو بل ته یو ګول ورکړ، فرانسې پیرو ته یو ګول او کروشیا ارجنټاین ته 3 ګوله ورکړل.
Held it in possession instead of Ivan Rakitic. Rakitic save Caballero. Kovacic onside. Rakitic empty net. Croatia running away from Argentina.
Croatia have looked like a team tonight.
نن به د برازیل او کوستاریکا او د نایجیریا او آیسلند ترمنځ لوبې کیږي. د بشري حقوقو مدافعینو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه د امریکا متحدالاتو د پوتلو خفقان شو دلی دي. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې نور هیوادونه باید د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د نړیوالو هڅو د دوام لپاره ګامونه پورته کړي. د امریکا متحدالاتو د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه د وتلو اعلان وکړ او پروندې په ژنیو کې د یادی شورا غونډه د امریکا لشتون پرته وکړه. متحدالاتو یو کل وړاندې خبرداری ورکړی وو که د بشري حقوقو شورا د اسرائیل پر وړاندې خپل موقف بدل نه کړي دوی به له شورا څخه ووځي. د امریکا د کانګرس د غړو له مخالفت سره سره ترکیه حکومت په روانه اونۍ کې په امریکا کې جوړې شوې F-15 جنگي جټ الوتکو لومړۍ برخه ترلاسه کړې ده. پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت مقاماتو د امریکا ژغته ویلي دي چې د لاکیډ مارټن شرکت چې اف 15 جنگي جټ الوتکې تولیدوي ویلي دي چې د پنځشنبه په ورځ د ټکساس په ایالت کې ترکیه ته د دغو الوتکو ورکولو مراسم ونیول. هغه ترکی پایلوټان چې دغه الوتکو د چلولو زده کړې کوي لمخله امریکا ته راغلي دي. د امریکا د کانګرس سنا او استازو مجلس دواړو په ترکیه باندې د 15 جنگي جټ الوتکو له خرڅلاو سره په دې وجه مخالفت لري چې دغه هیواد د روسیې سره S-400 میزایلو دفاعي سیستم اخیستی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
درنو واوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پاموکي رپورټونه ته د هلمند سولې ولسی حرکت وایي چې وسلواله طالبانو ته د اوربند او سولې پیغام لیږل دي. دوی هیله لري چې طالبان به دغه پیغام ته مثبت ځواب ووایي. د دغه حرکت غړي وایي که طالبانو د اوربند او سولې وړاندیز ونه منه نو په کابل کې به د هغو هیوادونو د سفارتونو په وړاندې اعتراض پیل کړي چې د دوی په خبره له طالبانو سره مرسته کوي. حکمت سروش پام دی اړه رپورٹ را لګلې ده.
د هلمند د سولې ولسی حرکت کاروان چې تیر دوشنبه کابل ته راورسېدی وایي چې دلته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خپل پیغام تر شریکولو وروسته طالبانو ته د اوربند او سولې وړاندیز لیږلې. ولسمشر غنی د سولې ولسی حرکت لغړو سره په لیدنه کې په دې شرط کې طالبان اوربند ته حاضر سي او کلن اوربند ته چمتووالی شودلې. د دې حرکت غړي وایي طالبانو ته درې ورځې وخت ټاکلې. د دوی په خبره کې څه هم له طالبانو یو ځواب ترلاسه کړي خو واضح نه دي او لا غوي غشتي چې له سره سرګن ځواب ورته ولیږي.
دوی دیم ځان خپلواک ثابت کړی چې دوی کولای سي په یوازې سر پریکړه وکړي او موږ دوی ته په تمه یې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي چې په دې اړه به د دوی غبرګون څه وي. ولس دې ته په تمه دی چې د دوی جواب به مثبت وي. د دوی جواب به دا وي چې د اوربند جواب به په اوربند ورکوي. دوی به هماغسې اوربند اعلانې لکه څنګه چې ښاغلي غني اعلان کړ.
د دې حرکت غړي وایي که طالبان د دوی وړاندیز ته منفي ځواب وایي نو دغه سفارتونو پر وړاندې به اعتراض وکړي چې دوی په خبره له طالبانو سره مرسته کوي.
که یو نه مني موږ په هغو سفارتونو چې شک لرو چې طالبانو سره مرسته کوي د هغو سفارتونو مخته درېږو. هغه مو واضح کړي دي چې اوس مهال د امریکا سفارت دی، د روسیې سفارت دی، د ایران سفارت دی، د پاکستان سفارت دی، ملګری ملتونه دي او په دوهمه کټګوري کې ځینې نور هیوادونه دي چې هغه به وروسته بیا سر شریک.
د سولې ولسی حرکت سره په کابل کې د دولتي چارواکو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو غړو او د ښځو د حقونو فعالانو هم لیدلي چې د دې حرکت د غړو په خبره د دوی ملاتړ کړی.
جنگ نارینه سره کوي او قرباني ښځې دي. غوی خپل ملاتړ اعلان کوي، غوی چې موږ خويندې مندې به در سره ولاړې د افغانستان د جنگ درول لپاره لکه څنګه چې میوند ملاله در سره واغه ډول د مور خور په څیر موږ هم د جنگ رکولو کې همکاري در سره کو. هر ډول ضرورت سي موږ به د جنگ په ضد دریش.
د هلمند د سولې ولسی حرکت له خوا طالبانو ته د ځواب ورکولو درې ورځې وخت سبا د جمعې په ورځ پای ته رسیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
زمنګاک د واشنگټن د سټډیو ناوړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وی تمه ده چې زر تر زره د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا په یو نامعلوم ځای کې پیل شي. دغه پاکستانی چارواکی د نوم د نه خودلو په شرط پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په دغو خبرو کې به د ځینو هیوادونو استازي هم ګډون ولري. له دې سره د افغانستان د سولې شورا هیله مندي ښیي چې پاکستان ته د افغان پلاوی سفر به د سولې پروسې د بیا پیلېدو په برخه کې ښکاره نتیجې ولري. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د همدې موضوع په اړه رپورت لري.
په اسلام آباد کې د لیدو کتو وروسته ازبکستان ته د افغان لوړ پوړي پلاوی له سفر سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ځینې چارواکي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې خبرو اترو د پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره یې د نوم د نه بیان په شرط خبرې کړي ویلي دي چې له ډېر ځنډ وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په یوه نامعلوم ځای کې خبرې پیلېدونکي دي. له دې سره د افغانستان د سولې عالي شورا پاکستان ته د افغان پلاوی سفر امیدواره کړي خو دوی وایي تمه ده چې پاکستان کې د سولې په پروسه کې مرسته نه کوي، دا پروسه د لستون سره هم نه مخ کوي. د دغه شورا ویان احسان طاهری د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته ویل:
ما امیدوار هستیم کې چنین سفرهای بتونه پاکستان آماده
بسازي. دوی مونږ هیله لرو چې دا سفر نه پاکستان دې ته چمتو کړي چې په دغه بهیر کې مرسته نه کوي، زیان هم ورته ونه رسېږي. له افغانستان بهر د افغان چارواکو د سفرونو یو مهم ایجنډا د سولې خبرې دي. له پاکستان څخه زمونږ تمه ده چې د سولې پاړی چې څه ژمنې کړي پاړی عملی اقدامات هم وکړي، ترڅو افغانان پوه شي چې دا کارونه د صداقت له مخې شوي دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د دغه چارواکي له خولې لیکلي دي چې د بیلابیلو هیوادونو استازي به هم د خبرو اترو په بهیر کې ګډون ولري. د افغان سولې پاړه د پاکستان د نن دا خبرې داسې مهال ګرمې دي چې درې ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ و پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی و. که څه هم حکومتي وایندویان دغه سفر د نتیجو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت وایند نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه سفر هدف سوله او د پاکستان سره د اړیکو جوړول دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس چې د دغه پلاوی سره مل دي، نن وروسته اوس ازبکستان ته تللي دي. ازبکستان ته دا سفر داسې مهال کېږي چې د تېرې یکشنبې په ورځ ازبکستان طالبانو او افغان حکومت ته بلنه ورکړه چې د سولې مستقیمې خبرې په دغه هیواد کې پیل کړي. که څه هم د سولې عالي شورا هم اوس له طالبانو سره د اړیکو نیولو خبره کوي، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا ادعاوې رد کړې دي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله وژل کېدو او په دغه هیواد د نړیوالو فشارونو ډېرېدو ته په کتو وایي چې پاکستان اوس حتمن دې نتیجې ته رسېدلی چې نور مقاومت نشي کولی. له ډلې یې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل:
دا کې شک نشته چې دا جنگ ادامه او شروع حتی د پاکستان په لاس کې وو، مګر اوس پاکستان هم جهانیانو دې تار کړی دي او وضعیت د جنگ نه هم همداسې معلومیږي چې پاکستان د نړۍ سره زور نشي وهلی. هم مکلف ده چې سولې ته تم کېږي، همغه ده چې غاړه سولې ته ایښې ده، او پاکستان چې اصلاح شي او سولې ته غاړه کېږي،
سولې راتل یقیني کیږي په افغانستان. لدې سره سعودي عربستان اعلان کړی چې اسلامي نړۍ چمتو ده چې د سولې په دغه نوې بهیر او دروغ جوړې د نوې فصل پر رامنځته کېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی صافی وایي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې ښیي چې طالبان په بشپړ ډول د پاکستان په واک کې دي، خو اړتیا ده چې غربي هیوادونه او اسلامي نړۍ په دې هیواد فشار وارد کړي ترڅو د افغانستان پر وړاندې له دوګونی چلند لاس واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د طالبانو په یوه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغانستان حکومت د اسلامي امارت د طالبانو خلاف پروپاګند کوي. د آشنا رادیو همکار زیبا خادم د نیوز ویک د مجلې د خبریال سمی یوسفزی سره د طالبانو د مطبوعاتي فعالیتونو په اړه مرکه کړې.
محترم سمی یوسفزی صاحب، طالبانو نطاق زبی الله مجاهد په نوم چې د چشه په مطبوعاتو کې خبريږي، دا نطاق واقعا شته او کدا کوم دستګاه ده؟ ځکه چې د طالبانو د ډیرو مشرانو حتی د ملا عمر عکسونه خبره شوې دي، دا تر اوسه پورې چا نه دلدله.
حقیقت دا دی چې طالبانو د سکوت نه وروسته د طالبانو ویندوی کول یا د دوی اواز خپرول هغه ډېر مشکل کار و، ځکه چې طالبان څه په افغانستان کې څه په پاکستان کې اوسېدل ته ډېر مشکل او تر نظارت لاندې وو. په هغه وخت کې لومړی لطف الله حکیمي په کوټه کې را څرګند شو او خورا په فعاله انداز سره یې د طالبانو د ترجمانی کوله. د هغه وخت کې د ملا عمر اخوند ترجمانی کوله، د تحریک ترجمانی کوله، او په کوټه کې ژوند کولو او ډېر براله لخلګو جنرالستانو سره کتل. خو دغه دی ول کېدو نو وروسته بیا د طالبانو یو بل ویان پیدا شول چې ډاکټر حنیف په نوم باندې و، هغه هم ونیول شو. دغه وروسته طالبانو دا فیصله وکړه چې زاید دي چې ویان یو شخص وي، راځي دا یو ټلیفوني نوم کېدو چې دغه کس به قاری یوسف احمدی په کندهار ساحه کې او د نورو سیمو لپاره ذبیح الله مجاهدی به طالبانو ترجمانان وي. نو دغه ټلیفون نمبره سوا او په دغه کې به هر چا ټلیفون پورته کړلو، هغه به کله به په کنداري لهجه کې خبره کوله، کله به په بشکواله لهجه کې خبره کوله، کله به په فارسي زبان کې خبره کوله. خو ځان ته به ذبیح الله مجاهد ویلی. اوس هم داسې کس مشخص کس کې نشته. البته د دوی دغه ستراتیژي کامیابه وه.
یوسوزه صاحب، اصلا د دوی دغه مطبوعاتي چاري څومره کسان سمبالي او دوی چیرې دي؟
د طالبانو مطبوعاتي مشري طالبانو د اطلاعاتو پخوانی وزیر امیر خان متفق کوي او د هغه وروسته ورسره ویل کیږي چې عبدالحی مطمئن او سید محمد حقانی چې دوه کاله وړاندې وفات شوی وغوی طالبانو مطبوعاتي ټیم خورا فعال کړ. مختلفو اکثره سرورونه چې دوی ورباندې کار کوي یا له عربي هیوادونو څخه وي یا له پاکستان څخه هلته په انټرنیټ کې ثبتېږي او بیا ورباندې فعالیتونه کوي. دوی خورا فعال لیکوالانو ته خورا ښه معاش ورکوي او دین علاوه باخبره هم دي څلور وسطه په ویب سایټ او په نورو صفو باندې خپل نظر ساتي. دوی مختلف یو خالص طالبانو ویب سایټونه دي. دین علاوه په څنګه دي نور داسې مطبوعات ویب سایټونه جوړ کړي چې هغه نیمه طالب غونډه ښکاري. طالبانو یو ویب پاڼه ده چې نن آسیا په نوم ده چې اصلا دی قطر کې میشت دی مولوی جان احمد مدني سرزوی چلوي او خورا فعال ویب سایټ ده. په یو کې طالبانو خبرونه بیا ځان یو قسم د بېطرفه کوي په منځ کې بیا د سپورټس او د لوبغاړو او د نورو د ژوند د نورو برخو خبرونه هم راچوي کېدای شي. خو بهرحال نن سبا ضروري نه ده چې مطبوعاتو نړۍ کې څوک په یو دفتر کې کښېني. دا ویل کېږي چې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلینو د طالبانو ویب سایټ سره کوشش کولو. همدارنګه ویل کېدلو چې یو شمېر کسان د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې وو. خو تر ټولو جالبه دا ده چې د دوی د انګریزي مطبوعاتو څنګه ژبه کې وګورو لیکلو انداز کې وګورو هغه ویل شو چې د افغانستان له غمیرو پخو انګریزي اخباراتو او مجلونه د هغوی لیکل طرز او ژبه د انګریزي قوي ده. دا ښکاري چې دوی هر ډول کسان ځان ته پیدا کړي دي. ویل کېږي چې دوی دغه ټیم 500 کسانو پورې رسیږي چې په مختلفو ښارونو کې مختلفو ځایونو کې کار کوي. بیا د ویډیو برخه لري ته طالبانو فلمونه ویب سایټونو ته ډاونلوډ کوي. نو دا چونکې یو د جګړې یو ډېر مهمه برخه ده مطبوعاتي جګړې او طالبان فکر کوم د افغان حکومت په نسبت باندې د دوی د تبلیغاتي برخه ډیره فعاله ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د بشری حقوقو مدافعینو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا نه د متحده ایالاتو په وتو خپګان خوده لیدي. خودوی وی نور هیوادونه باید د بشری حقوقو د تامین په برخه کې د نړیوالو هڅو د دوام لپاره ګامونه پورته کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د سیشنبی پورز د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا نه د وتو اعلان وکړ او پرون په ژنیو کې د یاد شورا غونډه د امریکا لشتون پرته وشوه. خو ګڼ شمیر بیا په دې باور دي چې د امریکا دا پریکړه لنډمهاله ده او یوازې د اوسنۍ ادارې لخوا شوې ده. نورحال پر رپورټ کې اوري.
دا پریکړه د تعجب وړ نه وه. متحده ایالاتونو یو کال وړاندې خبرداری ورکړی و که د بشري حقونو شورا د اسرایلو پر وړاندې خپل موقف بدل نه کړي دوی به له شورا ووځي. د متحده ایالاتونو همدارنګه د شورا اووه څلوېښت غړي بې اثره بللي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان بیا دا تورونه رد کړي دي.
UN Human Rights Council
دا ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په شمالي کوریا، میانمار، سویلي سودان او سوریه کې د پام وړ کارونه کوي. خو د شم اداره یوازې د اسرائیلو خیال ساتي. متحده ایالاتونو ځکه له دې شورا د وتو پریکړه وکړه چې د بشری حقوقو شورا پر اسرائیلو ډېرې نیوکې کوي. متحده ایالات هڅه کوي چې شورا بې اعتبار کړي او پر اسرائیلو د انتقادونو کچه راکمه کړي.
متحده ایالاتونو همدارنګه د بشری حقوقو شورا د چین، کیوبا او وینزویلا په شان د نړۍ د بشری حقوقو د سترو سرغړونکو هیوادونو د منلو له امله تورنه کړې خو چین دا تورونه رد کړې دي.
لا تاسو پرته ټولې لیدلی شئ چې چین د بشری حقوقو د تامین په برخه کې څومره لاسته راوړنې لري. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه دا متحدو ایالاتونو وتل د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو له غبرګونونو سره مخ شوي.
د بشری حقوقو مدافعین په دې باور دي چې د متحدو ایالاتونو وتل به په نړیواله سطحه د بشری حقوقو د تامین په برخه کې روان فعالیتونه زیانمن نه کړي خو نور هیوادونه باید خپلې هڅې ډېرې کړي.
also to push back against the United States
د امریکا په وړاندې دریږي ځکه کله چې په خپل هیواد کې لکورنیونه د ماشومان د بیلولو په شان پریکړه کوي او ادای داده چې دوی دا کار د قانون پر اساس کوي. دا څنګه ده؟ دا په حقیقت کې د دوی خپل پریکړه ده.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ وروسته لغه له کورنیو څخه د ماشومانو د نه بیلیدو پریکړه وکړه چې د امریکا د اقدام په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راوپارول. خو د امریکا د کانګرس یو دیموکرات غړی وایي د ټرمپ اداره د امریکا د ټول حکومت موقف نشي منعکس کولای.
But people around the world when they're looking
کله چې په نړۍ کې خلک د امریکا د شان پریکړو ته ګوري، نو دوی باید د کانګرس په شان د امریکا د نورو بنسټونو کار ته هم پام
وکړي.
څارونکي په دې باور دي چې د ایران د اټومي هوکړې او د چاپیریال په اړه د پاریس د تړون په شان نړیوالو هڅو څخه د امریکا شاته کیدل یوازې د دې هېواد د اوسنۍ ادارې موقف ښکاره کوي او ممکن راتلونکي ادارې ته ونه غځول شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په نړۍ کې د مصنوعي او کمپیوټري ځیرکۍ په برخه کې ډیر حیرانوونکي پرمختګونه شوي دي چې دا ویره یې له ځینو ساینس پوهانو سره پیدا کړې چې یوه ورځ شاید د انساني ذکاوت او پوهې ځای ځیرک روباتونه ونیسي. پام وکړئ په دې اکله د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته چې د آشنا رادیو همکار سید سلیمان شاه تاسو اوري.
څیړونکي په دې عقیده دي چې د مصنوعي پوهې یا ارتفیشل انټیلیجنس په برخه کې په راتلونکي زمانه کې ټکنالوژیکي پرمختګونو ته په هیجاني توګه سترګې په لاره دي. خو په یو تازه رپورټ کې چې د مصنوعي پوهې د خطرونو په باب د نړۍ شپږشتو نامتو ساینس پوهانو او څیړونکو په ګډه لیکلی دی، خبرداری ورکړل شوی چې د انسانانو د ژوند بقا به په راتلونکو څو لسیزو کې د مصنوعي پوهې د رایج کېدو په وجه له غټو خطرونو سره مخامخ وي، او دا به هغه زمانه وي چې د انساني عقل او سوچ نه به د مصنوعي یا ماشیني پوهې او ذکاوت کچه سوا شوي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې اتوماتیک هیکینګ یا په اتوماتیکي ډول له کمپیوټرونو نه د معلوماتو غلا کول به یو له هغو خطرونو چې انسانان به ورسره په راتلونکو کلونو کې مخي. د لندن د کیمبریج د پوهنتون استاد او د انسانانو د ژوند بقا ته د راتلونکو خطرونو په باب د څېړنو د مرکز کارپوه پروفیسر شهر وین امریکا غږ ته وویل:
سو یو کین ماډل سم ونز ټاپکس اف انټرست او پرفرنسز.
د دې ډول پټو حملو سرته رسول اوس دومره آسان نه دي، ډېره خواري غواړي. که فرضاً یو څوک د چا له کمپیوټر نه د غلا کولو نیت ولري، هغه مجبور دی چې ټول معلومات له مخکې نه ورته معلومي او بیا په اصطلاح د فیشنګ له تخنیک نه په استفاده حمله وکړي. خو مونږ اوس لګیا یو داسې کمپیوټرونو ته روزنه ورکو چې په اسانۍ حتی د یو کس د لیکنې د انداز په اړه معلومات راټولولی شي او په اتوماتیکي ډول د انسان له مرستې نه بغیر د مصنوعي پوهې په وسیله خپل هدف تعقیبوي او بیا حمله کوي. پروفیسر شهر ویل چې مونږ اوس د فیک نیوز یا جعلي او کاذبو خبرونو په دور کې ژوند کوو. د مطبوعاتو او ژورنالیزم لپاره به هم د مصنوعي پوهې منفي عواقب له خطر نه خالي نه وي. د امریکا د واشنگتن د پوهنتون د کمپیوټري څېړنو ماهرانو تیر کال د مصنوعي پوهې نه په استفاده یو الجبري ماشين تیار کړ چې اصلي څېره او خبر بدلولی شي. هغوی د امریکا د پخواني جمهور رئیس اوباما یو ویډیو په امتحاني توګه داسې بدل کړه چې هغه پکې په اصطلاح سختګي جمهور رئیس په شکل معرفي شو او اصلي وینا یې بدله شوه. ساینس پوهانو ویلي دي چې د بی ډرایور موټرو په چلولو کې هم د مصنوعي ذکاوت نه استفاده کیږي او د کومو غټو شرکتونو ترمنځ چې رقابت او سیالي موجوده وي، که زړه غواړي کولی شي چې یو شرکت خپل سیال ته د نقصان رسولو په خاطر د ارتفیشل انټیلیجنس نه په استفاده هغه ته نقصان ورسوي. ساینس پوهانو دا ویره هم ښودلی چې په راتلونکو جنګونو کې به له مصنوعي ماشینونو نه استفاده کول عام شي او شاید چې د جنګ پریکړه به د وژونکو روباټیکي ماشینونو لخوا کیږي. همداراز د نړۍ ځینې مستبد او جابر حکومتونه کولی شي چې د خپلو سیاسي مخالفانو د تعقیب لپاره ورنه استفاده وکړي. دوی وایي یو ورځ به داسې راشي چې د ارتفیشل انټیلیجنس شر به له خیر نه زیات وي، خو که په معقوله توګه ورنه استفاده وشي نو د بشریت لپاره ګټه هم ډیره ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د چهارشنبه ورځ د جون په شلمه د امریکا په کانګرس کې په استماعي غونډه کې د افغانستان په وضعیت خبرې وشوې. په استماعي غونډه کې د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر الیس ویلز ویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په افغان رهبرۍ کې د نسلي تغییر لپاره ښه فرصت دی او د وضعیت له ښه کېدو سره ډېره مرسته کولی شي. دا چې راتلونکي ټاکنې د افغانستان د روان وضعیت په بهبودۍ کې څمراسته کولای شي، د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی آشنا رادیو ته ویل
کوم بحث په سنا کې شوې ده، دغه بحثونه په افغانستان کې د ډیرو مودې راهیسې په مختلفو مجالسو مختلفو ځایو کې دغه بحثونه کیږي چې دا د افغانستان په خیر ده، د افغانستان د ولس په خیر ده، د افغانستان د سولې په خیر ده، که موږ وکولای شو یو موافقه او کامیابه انتخابات لرو په تویشتون د میزان کې، او همدارنګه دغه آمادګیانې باید چې د ولسمشري انتخابات لپاره نوي کال کې لرو، دا موافقه سرته ورسیږي، نو طبعا دا د افغانستان په سیاسي وضعیت کې به یو ډېر ښه پرمختګ وسیږي، خاصا د صلح په حقله باندې. نو امیدواري ډېره زیاته ده چې له خیر سره دغه انتخابات زمینه شي چې په افغانستان کې صلح هم بشي.
بله، د منځنۍ او جنوبي اسیا د پاره د امریکا مرستیال وزیر الیس ویلز البته په کانګرس کې په استماعي غونډه کې ویل دي چې د ولسی جرګې یا ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په افغان رهبرۍ کې د نسلي تغییر لپاره یو ښه فرصت دی. همدغه اهمیت ته په کتوی په دې برخه کې د نړیوالو د توقعو سره سم خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون څومره همدغه موضوع ته تر هر څه جدي متوجه دی؟
دقیقا دا ډیره مهمه مسله ده چې د افغانستان سرنوشت او د افغانستان آینده غلري. موږ دقیقا چې دغه مسلې ته جدي پام لرو او امیدوار هم دې ته یو چې دا غونډې برنامه دي او پلانونه هم دې لپاره کړي دي چې وکولای شو په خپل وخت او زمان کې دغه انتخابات ترسره شي. او بله مسله چې کمیسیون انتخاباتو دا دنده ده، وظیفه ده، چې وظیفه ده چې د انتخابات برگزار کی او تدبیر کی. نو زه په کمیشن په حساب سره ویل چې موږ هغه کوم امادګیان چې لرو دا غون دې لپاره دي چې موږ وکولای شو د انتخابات په خپل وخت او زمان باندې وکړو، او دا چې اوس نسل نوی نسل پکې راځي یا زوړ نسل راځي، دا به د افغانستان خلک انتخابوي، ولې امیدواري دې ته ده چې دا به د یو ډېر بدلون شاهد شي.
بله، امریکا هم خپل مرستې په افغانستان کې د شفافو ټاکنو په ترسره کېدو مشروطي ګڼلې دي. تاسې نړیوالې ټولنې ته په خاصه توګه چې دا خبره د امریکا په کانګرس کې پرون مطرح شوې ده، څه ډاډ ورکولی شي په دې برخه کې؟
خورځان دوه مسلې دلته ډېرې مهمې دي، یو د افغانستان خلک دي، یو نړیواله ټولنه ده. دواړه مهم دي. د افغانستان خلک هم باید په دې قانوني شي چې بالاخره په آخر کې یو شفاف او پاک انتخابات ترسره شي. همدارنګه بینالمللي ټولنه هم چې مصرف کوي، بودجه مصرف کوي، او یو همکار مالي همکار په حیث باندې هلته دي، هغې توقع دا ده چې باید دغه یو شفاف انتخابات وسیږي. دا کوم پروګرامونه چې دا اوس فیرل دپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا عملي کېږي، چې د سبتینام پروسه ده چې د تر اووه میلیونه پورې خلک رسیږي، د هر مرکز کې مشخص کسانو تعداد مشخص به اوسیږي، نوم به اوسیږي، هغه استانداردونه دي چې د شفافیت دپاره حکومت کوي، اصلاحات په قانون کې دي، یا دغه پروسیجرو کې اصلاحات راغلي دي، یا په خپل قانون کې دي زیات بدلون راغلي دي، دې لپاره چې دغه د شفافیت تضمین کړي. نو کمیسیون دې ته متوجه ده چې هم نړیوال ته او هم د افغانستان خلکو ته دا ثابت کړي چې دا انتخابات به نسبتا نور انتخابات ته ډېر زیات شفاف اوسیږي، او د یو ښه زیری به د افغانستان خلکو لپاره ولرو.
په هر صورت هاشمی صاحب، بیا هم د شفافیت او بشپړ اعتبار موضوع لا هم هغه مسله ده چې خلکو سره یو څه اندېښنه پیدا ده، نو لازم اقدامات به څه په دې برخه کې
وګوري؟ یو خو که اوس تاسو زه دا ادعا وکړم چې موږ به سل په سلو شفاف انتخابات لرو، او سل په سلو به پکې هېڅ تقلب نه کېږي، خیانت به پکې نه کېږي. دا خو د دنیا په یو ګوټ او په یو مملکت کې هم دا کار نه دی شوی، ولې مهم دا ده چې هغه نتیجه یې بیا بیا سلونه پورته خلک د دغه نتایج ومني، او هغه نتیجه یې د قابل د قبول دی د اویا یا پنځه اویا فیصدو شاوخوا کې اوسېږي. نو دا په امریکا کې هم دی او په اروپا کې هم دی. یو شی باید ووایم، موږ په افغانستان کې انتخابات کوم، تاسو سره دغه افغانستان کې د څلوېښت کالو راهیسې جنګ روان دی، او دغه انتخابات که جنګ کېږي هیله مندي دا ده چې دغه سبب د دې شي چې صلح راشي او آرامي اوسېږي، نو موږ به د یو پاک انتخاباتو شاهد اوسېږو.
ډېره مننه هاشمي صاحب، کورم ودان. ګرانو اوریدونکو، دومره سهارنی نیم ساعت خبری پښتو خپرونم په همدې پای ته ورسیده. بیا هم په لاندې شیبو کې د دری خپرونې اوریدل مه هېروئ. تر بیا، خدای مو.